السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر سلورمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له اسرائیل مومند
رومبدن خبرونو سرټکی د پښتنو قومي عدالت استازي نن په کورم کې د شیاګان او سنیانو ترمنځ د سولې رسمي خبري پیلوي. د پښتنو ژغورنه غورځنګ د مخکخ علي وزیر وکیل وایي کې د شی نن د نوموړي د ضمانت پر د خواست اوریدنه وشي. او د روسیا او ترکیې ولسمشرانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي حلو ځلو پر اړتیا ټینګار کړی. خبرونو تفصیل د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمیتا رسیدلی. پرون کورمیتا ته رسیدو وروسته د لوی جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشالې ډوته وویل چې نن به د دواړو خواوو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وایي هدف یې لومړی مستقل ډزبندي کول دي او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي.
چې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو بیا به له هغې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار را کړي له اختیاره بعد به یو فریق موږ ته خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مخ ته ږدي. بیا دا بل فریق سره ناسته کوو بیا به دا جرګه اخر په کښېني د دوو خلکو د منځ فیصله به منځ ته راوړي.
بلخوا د کورمی سنی او شیا مشرانو له مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې دوی پر خپل منځي شخړو خبرو کولو ته تیار دي. د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د کورمی انتظامی د شیاګان او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان وکړ. په کورمه کې تازه نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په 1 له شیا میاشتې پړه چینار پېښور ته د تلونکو ګاډو پر قافله برید وکړ چې پکې شاوخوا 46 شیاګان او 4 سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر 1 په برید وروسته نښتو کې د وژل شوو ټول شمېر 144 تنو ته رسېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر وکیل وایي کېدی شي نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اورېدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزه کاکړ پرون مشاله ډوته وویل چې د بلوچستان لسبیلې ضلع په هب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اورېدنه وکړه او نوموړی یې د ګډاني زندان ته ولېږدولو. منیزه کاکړ وایي په دې مقدمه کې یاد عدالت له وړاندې علي وزیر پولیسو ته د 14 ورځو په ریمانډ ورکړی وو چې د دسمبر په 3 یې وخت پوره شو. منیزه کاکړ زیاتوي چې د بلوچستان په هب سیمه د علي وزیر پر ضد دغه مقدمه د 2020 کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوې وه کله چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي وو. علي وزیر چې د روان کال د اګست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې دمه په بېلابېلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تر بند تېرولو وروسته د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. په یاده مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نور ملګرو یې د ریاست ضد د ویناو تور لګولی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي دا ډول مقدمو هدف د غورځنګ مخه نیول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره لیدلی دي. د اطلاعاتو او نشریاتو پاخی وزیر تولا تارړ پر ایکس خپل بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د ملاقات پر مهال د تجارتي او کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. تارړ وایي سعودي ولی عهد پاکستان ته د سفر کولو دعوت هم قبول کړ. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي کې د اوبو د وسایلو د انتظام په اړه راجوړې شوې نړیوال سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاست ته ورسید. دا تر هغه وروسته ده چې د سعودي عرب د پنګونې وزیر په مشرۍ د سعودي او لوړپوړي پلاوي د اکتوبر په 10 په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومت سره د 2.2 ارب ډالرو په ارزښت د 20 مختلفو پروژو په اړه د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم الامور رابرټ ډیکسن په افغانستان کې طالبان لخوا د جنو پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو له کبله جوړ اندېښنه ښودلې. ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جنو پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د جنو د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی او زیاتوي چې د طالبانو دا اقدام به روغتیایي خدماتو ته د ښځو او جنو لاسرسی نور هم محدود کړي. تبراس حال کې دا چې که څه هم د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه تایید کړي چې په طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو د مشال د ازادۍ څانګې ته تایید کړي چې د طالبانو د نوي فرمان له مخې د دسمبر له دریمې څخه د جون پر مخ ته د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي. د طالبان حکومت مخکې له دې د جون منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه هم تړلي. او د روسیه او ترکیې ولسمشرانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي هلو ځلو پر اړتیا ټینګار کړی. ولادیمیر پوټن او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د جګړې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. د ترکیې د ولسمشر اردوغان له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي باید شام د غټې بې ثباتۍ وسیله ونه ګرځي. بیان زیاتوي چې اردوغان پر دې ټینګار وکړ چې ترکیه د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او د شام د مسلې د عادلانه او دایمي حل لپاره هم هلې ځلې کوي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې نوموړي دغه خبره پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا برسال کې دا چې ترکیې ملاتړ لرونکو وسله والو ډلو په دې وروستیو کې د شام ځینې برخې نیولي. بلخوا شام حکومت چې د ایران او روسیې ملاتړ لري د خپلو مخالفو وسله والو ډلو پر ضد هوایي بمباري کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسراره لمومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د کورمې مشرانو سیمې ته د شخړې د حل لپاره د ورغلي پښتون قومي عدالت د استازو هرکلی کړی دی.
منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید دا ده چې ان شاء الله د دوی دا کوم قدم دی هغه د علاقې لپاره د خیر قدم وګرځي.
پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې د دوی د مخکخه علي وزیر او نورو غړو پر ضد مقدمه په پښتنو ځوانانو کې د ریاست ضد نفرت پیدا کوي.
چې دغه عملیات دغه ناجایزه دغه ناروا غیر عیني غیر قانوني کارونه نور په پښتنو ځوانانو کې نفرتونه جوړوي، نور د ملک د سیاسي عدم استحکام شکار کیږي.
دا به هم واوري چې د خیبر ضلع په باډه کې د جینکو د تعلیمي ادارې په سهال کې دي.
تقریبا چې د ماشومان بچي درومي د های سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون قومي عدالت یا لویې جرګې استازي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ شخړې د حل لپاره د محل په کورمه کې دي. دوی پرون تر رسېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د شیعه او سنی قومي مشرانو سره د جنګ مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو خبرې کوي. د جرګې استازي وایي غواړي چې په سیمه کې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورو شخړو ته د حل لار وګوري. شیعه امیدګینو د جرګې هرکلی کړی دی خو د وتیزو قبیلې مشران وایي دا وخت حالات ورته برابر ندی. په کورمه کې په 28 نومبر تر غیروسته جګړه پیل شو چې د نومبر په 28 د شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید او جګړه کې تر 122 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. په سیمه کې لس ورځې عارضي ډزبندي شوې ده. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسېدلي او وایي چې په سیمه کې لومبی کاری د شیعګانو او سنیانو ترمنځ مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار وګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم ډزبندي شوی دا خو دس سوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غردو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي چې هر څه ورته یا د هغو په منځ کې ګرنټي یا ضمانت دا به کوو. بیا به له دې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي له اختیاره بعد به یو فریق موږ ته خپل اوراسل دي خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختر دي. بیا به بل فریق سره
په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ له یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوی برید پر د عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله ویش تنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. که یو خوا د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو د ځایي مشرانو سره خبرې پیلوي، نو ورسره د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بله ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د ورستلو ویلي دي. په پاړچنار کې د شیاګانو یو مشر هغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید دا ده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم دی هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي او انشاءالله مو هر یو اخکاس ته ویلکم یایو چې هغه د کورمې مسایلو حل کولی کې یو ښه قدم خلي.
بلخوا د کورمې سنیان هم په راجوشي مسالو د خبرو لپاره تیار دي، خو له هغو د وتیزو قبیلې یو مشر حاجي محمد کریم مشال لډیو ته وایي چونکې د جنگ پر وخت په بګن کې کورونه تر ړنګېدلو پس اکثره مشران یې له سیمې وتلي او یا هغلته په بد حالات کې دي، نشي کولی چې پر دې صورتحال کې ورغلي د پښتون قومي عدالت استازو سره کښېني او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې په راتلونکي وخت کې په راجوړ شوي شخړو د خبرو لپاره ورته تیار شي، خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بېکوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د پی ټی ایم د مخکخه علي وزیر وکیل وای کی دي شینن د نوموړي د ضمانت په درخواست اوریدنه وشي. علي وزیر پرون د بلوچستان لسویلې ضلع په حبس مکی عدالت ته وړاندې کړل شو. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ وای چې د بلوچستان په حبس مکی د علي وزیر پر ضد یاد مقدمه د 2022 کال په اکتوبر کې هغه مهال درچې و کله چې علي وزیر د کراچۍ په جیل کې بندي و. علي وزیر چې د روان کال په اګست کې اسلام آباد پولیسو نیولې، تر دې دمه په مختلفو مقدمو کې د هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بند 13 وروسته د نومبر 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. په علي وزیر او نورو ملګرو د ریاست ضد د ویناو تورونه دي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي دوی د پاکستان آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په کراچۍ او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړي د دسمبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي چې د بلوچستان په لسبیله ضلع حب خار کې یو عدالت کې د علي وزیر او نورو ملګرو په ضد درج شوې مقدمې په اوریدنه کې پولیسو علي وزیر عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا هغه د ګډاني زندان ته ولېږو.
څوارلس ورځو ریمانډ پولیس ریمانډ باندې و چې نن یې عدالت ته پیش کړو او عدالت ګډاني جیل ته په جوډیشل ریمانډ باندې ولېږلو. علي وزیر یې د هغه مقدمه کې نیولې چې کله دی د کراچۍ په زندان کې و، کراچۍ سنټرل جیل کې و، او د کراچۍ سنټرل جیل هم علي وزیر ته هغه سرټیفیکیټ چې کوم چې دی زموږ سره د 2020 نه واخې تر دې مودې پورې زموږ سره بند و، دا هم مجسټریټ ته پیش کړل.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې په یاد مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت لپاره عدالت ته خواست کړې دي او ټاکلې شوې ده چې نن د دسمبر په 14 د ضمانت په خواست اوریدنه وشي. علي وزیر چې روان کال د اگست په درېمه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. د هغې وروستو نوموړی تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. بلخوا په حبسیمه کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د دسمبر په درېمه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د 2022 کال د اکتوبر په نهمه دوی په حبسیمه کې د غورزنګ د پلویانو یو غونډه کړې وه. د غونډې یو ورځ وروستو پولیسو د 11 نیمولې شوو کسانو او ګڼو نورو ملګرو په ضد مقدمه درج کړې وه.
په 9 اکتوبر 2022 کې په هب چوکی کې زمونږه هلتا یو پروگرام شوی وو، کارنر میٹنگ شوی وو. نو په هغه سبا ورځ باندې دا ایف آئی آر دوی راښکاره کړلو چې په دې کې 11 کسان نامینیټ وو، نورې پکې نامعلومې پکې لیکلي وو. نو په دې ایف آئی آر کې بیا زمونږ درې ملګري گرفتار شوي وو، د هغو هم ضمانتونه وشو او شپږ ملګري په دا کې ټوټل په دې کیس کې بری هم شول. نو کم ټیم چې دا ایف آئی آر شوی دی 9 اکتوبر 2022، په هغه ټیم کې مشر علي وزیر په کراچۍ سینټرل جیل کې.
په یاد مقدمه کې پولیسو په علي وزیر او نورو ملګرو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو، خلک د ریاست خلاف راپارولو او نور تورونه لګولي دي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي په علي وزیر او نورو ملګرو لګولې شوي تورونه بې بنیاد دي او دا ډول مقدمې یوازې د دوی د غورزنګ د مخنیوي لپاره جوړیږي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین د دسمبر په درېمه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا ډول فشارونه د پی ټی ایم د مبارزې د کمزوري کولو لپاره کیږي، خو غورزنګ به خپل دریستا دوام ورکړي.
علي وزیر چې هر څو په جیل کې دی، کشیش دی، هر څو چې سونه د دروغ د اور باندې جوړ شي، علي نه د پی ټی ایم نه د دې مظلوم خلکو خبره پرې شوولای شي، نه مخ کې پرې شد. نو موږ دغه یو ریکوست ورته کوو حکمرانانو ته او انټیلیجنس ادارو ته چې دغه عملیات، دغه ناجایز، دغه ناروا، غیر عیني، غیر قانوني کارونه نور په پښتنو ځوانانو کې نفرتونه جوړوي، نور د ملک سیاسی عدم استحکام شکار کیږي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه تر نیم شپې وروستو نیولې وو او هغه مهال یې دغه خلاف درې قضیې درج کړې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او د یو بل پولیس سرتیری د قمیص شلولو قضیه پکې هم شامل وه. د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې ځایي عدالت د وسلي او نشئی توکو لرلو په دوو قضیو کې د علي وزیر ته ضمانت ورکړې وو. د ستمبر په 4مه بیا اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرۍ تورونو په قضیه کې هم د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. هغه مهال تمه کېدله چې علي وزیر به خوشې شي، خو د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په 5مه د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادي 3 MPO لاندې د علي وزیر د نیولو امر وکړو. وروستو له هغه زندانی کړل شو. د هغه وروستو د پنجاب، د ګجرات او د بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تورونو علي وزیر زندانی کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغه علي وزیر د پنجاب اوسیدونکي نه دي، نو د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمه ماده یعنی 3 MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم په کراچۍ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې څو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوی او زندانی کړی شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایان بیرسټر محمد علي سیف ویلي چې روان کال یې په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې لپاره په بجټ کې 10 اربه روپۍ ایښي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهواري د وفاقي حکومت ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 625 اربه روپۍ ورکړي دي. په دې موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د بیرسټر محمد علي سیف سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوس کړی چې صوبائی حکومت ولې د نام نه په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
چې کوم زمونږ نیشنل ایکشن پلان او کوم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غي د لاندې تاسو پټه دا یو سټریټجی باندې ټول پارټي اګری شوی دی چې دا د اقدامات په کو پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری ده. نمبر 1 چې دیبا انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه دونه راځي، باغی کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک راضی، آگ پر ذریعہ باندھے دا بتی قانون خلق و تراضی، طالبانی کی یا دہشت گردی کی اور یا عام کریمنل کی ہو، مطلب عام کریمنل ایکٹیویٹی کا نا یو خدا کنٹرول دا دی پلاس کے ریزر کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وفاقی ادارہ دا. نمبر 2 د انټرنیټ غیر قانوني استعمال په انټرنیټ باندې پروپاګندم کیږي د ریاست خلاف د دهشتګردۍ کوم سپورټ کې کله کله ترانزیکشن د پیسو ترانزیکشن چې کوم په ټیررست فاینانسینګ کې استعمالیږي دا هم د دې په کنټرول کې دی. دا زموږ په کنټرول کې نه دی. کی پی ګورنمنت دا نشي بوله چې موږ نیټ کنټرول کو. دریم نیټ که غیر قانوني تور باندې استعمال شي نو هغه کسان نیول او هغوی بیا گرفتارول او هغوی پروجیکټ کول دا هم د وفاقي حکومت کار دی. غیر قانوني ګاډي دارازی پاکستان تا پدی کی بیا په بمونو کې استعمالي دي بم پکې کی دي بارود پکې کی دي لکه د بم په تور آی ای ڈی په تور استعمالي دي دارازی د کم دینا دی په مونږ الزام لګی دار کې پینا بارډر نه کراس کی او دا نه خبره خدای رسید بارډر ذمہ داری زمونږ ده کده دی دا بارډر همیشه د فدرل گورنمنت ذمہ داری ایف آئی اے ناشته الته کې فوج ناشته کې پی خو چې کله کس د بارډر نه یا یو ګاډي د بارډر نه پاکستان ته رانه نو دي بیا زموږ ذمہ داری ده او بارډر نه رانه نو دي څنګه اب سو کنټرول کله زموږ خلک نشته نو خبره دا ده چې د ترخه غره د جنگ ذمہ دار زیما او کده دی.
ہاں جی تاسو وایي چې دار سره د وفاق ذمہواری ده نو په صوبه کې چې کوم غیر رجسٹر ګاډي دي دا غیر رجسٹر کول او بیا دلته چې کوم بارودی مواد راځي د دې مخنیوي بیا د چا ذمہواری ده
دی دغه کې ایکسپلوزیو استعمالیږي په دې ټیررزم په دې دماکو کې ایکسپلوزیو د کوم ځای نه راځي ایکسپلوزیو په کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیو جوړي یو هم نشته. ها دا ټول ایکسپلوزیو د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالیږي جوړيږي دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې کوم کیمیکل استعمالیږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې کوم استعمالیږي دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو دکی او دا بیا په دماکو کې استعمالیږي. ها دی ته مونږ دا سوف زله وې دا دی بارودو لایسنسونه چې تاسو ایشو کوي دا د فدرل ګورنمنت اختیار دی قانون مغیل اختیار ورته دی کې تاسو د کوانټیټی اسسمنت کوي د غیر قانوني بارود راځي هغه د مارکیټ کې اویلیبل دی والی یا دغه شانتي دا کیمیکلز والی ا کیمیکل دی والی هغه چې سوف پویږي هغه خپل کور کې جوړ کی دا زیات تر چې په ټرکونو کې او په غټو غټو گاډو کې کمی دماکي کیږي دا پاکستان کې لوکلی مینوفیکچرډ بارود دی. شل ظلم ورته وي چې بدبختو دا کې مینج کوي چې بارود اویلیبل نه وي په پاکستان کې نه کوي یو کار نه کوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو اوري. د بشري حقوقو فعالان وايي د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د پښتنو او افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره نیسي. د بشري حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته ویلي چې د داسې نیول شو پښتنو او افغانانو شمیره 350 چې دا مهال د ترهګرۍ او کار سرکار د مداخلت د دفاعات لاندې اټک زندان ته استول شوې دي او د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بې ګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
کل تقریبا
347 کسان چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړی وي او ویلي چې دوی مزدوران دي خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د ترګرای زد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وای،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځابن ونیول. زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زمونږ نشناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایثار کړي یو او وایي ته به هم موږ سره
ایمان مزاری دعوه کوي چې دغه درې سوه اوه څلوېښت پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې زه څه نشم ویلی. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریونو څخه اووه دېرش افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول درې سوه اووه څلوېښت افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي.
د مشال ډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دسمبر په درېیمه د سوابه مردان او بونیر په سرحدي سیمو کې د غلو لخوا د سورلوګاډو لوټلو په پیښو اندېښنه ښودل شوې. په اسمبلی کې حکومتي غړو د پولیسو په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کړې دي. د اسمبلی سپیکر د قانون صوبایي وزیر ته په دغه مهال امر ورکړ چې متعلقه پولیس افسران دې خپل دفتر ته راوغواړي او د بونیر او شانګلي ولسي استازو ته دې د امنیت یقیني ساتلو ډاډ ورکړي. د اسمبلی غړو د لوټلو پیښو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم پولیس چارواکو کو تر دې دمه په دې اړه سویلې دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې دي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مردان سوابۍ په لاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکې شوې دي او د اسمبلی سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړی چې د بونیر په لاره دي پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په درېیمه نیټه د بونیر نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د اسمبلی پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا په رنګ یو ځل بیا د مردان سوابۍ او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیښې شروع شوې دي.
هغې نه وروسته خلک چې کملته کې موجود و هغې راغلي دي. پولیس چوکۍ ته هلته کې هغې ته دروازې ټکولې چې تاسو راوځئ، مهرباني وکړئ دلته بهر په دایزه کې ډاکوان دي او دلته کې ناکه چولې د خلک دي. خو د هغې باوجود یو پولیس والا ملته کې راوتې نه دي. نو داسې خو نه ده کنه چې په هغې کې بالکل حالې ناپرسان دی او دوه پولیس چوکۍ دي، یو مخکې ده یو تشاته ده او په منځ کې د هغې چې کوم دی دغه شان حالات واقعات کېږي.
د شانګلی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلی خلک هم دا لاره استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلی خلک هم ډېر اندېښمن دي.
پراپر هغه سړي راغواړی دي چې موږ ما خلک راغواړو او دغه متعلقه پولیس په دغه شپه چا ډیوټي دا خلک راغواړي. یو ډېر زیاتې دی اوس خلک درېو بجو د اوټو دی آوي بوټولو کې پاتې کېږي او کور ته نه ځي. لار کې پخوا دا وه زموږ د حکومت نه مخکې دغه د لاچیانو مړ وي چې لاچیانو مشهوره خبره وشي لاچیانو مړ به بیا د مازدیګر د نور نه څوک وروستو نه ته اوس هغه سیستم بیا شروع شو.
د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په ځواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولي دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دي د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په څلورمه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلی ولسی استادو ته دی د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه د اسرار المؤمن ناورو.
د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګي استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمیتا رسیدلی. پرون کورمیتا تر رسیدو وروسته د لوی جرګي یو استازي حمید خان شیرانی مشالې ډوټول چنن بار دوه خپل مشرانو سره رسمي خبري پیلوي. په کورم کې تازه خبرې تر هغه وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په یو اشتمال شیا میاشتې پاړه چینار په خبر ساتونکو ګاډو پر قافله برید وکړ چې پکې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر یو اشتمې په برید وروسته خطو کې د وژل شوو ټول شمېر یو سل څلوېښت تنو ته رسېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر وکیل ابایي کېدای شي نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اورېدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزه کاکړ پر مشر ډوټ وویل چې د بلوچستان لزبیلي ضلع په هب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اورېدنه وکړه او نوموړی یې د ګډاني زندان ته ولېږدولو. علي وزیر باندې تورونه دي چې د ریاست ضد ویناوې کړي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي د دا ډول مقدمو هدف د غورځنګ مخه نیول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره لیدلی. د اطلاعاتو نشریات وفاقي وزیر تولات ترر پر ایکس خپل بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د ملاقات پر مهال د تجارتي او کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. او د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت ناظم العمر رابرټ ډیکسن په افغانستان کې د طالبان لخوا د جنوب پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو له کبله جوړه اندېښنه ښودلی. ډیکسن پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان جنوب پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د جنوب د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. د دسمبر 3مه د مازورانو نړیواله ورځ اومنځل شو. د دې ورځې منځلو مقصد په ټولنه کې د خصوصي خلکو حل حقونه په ګوته کول، لاغوي صلاحیتونو ته وده ورکول، هغوی با اختیار کول او ورته د تعلیم، سیاحت او ټولنیز ژوند کې برابري موکو ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسماني مازور ښکار خلک او په خاصه توګه زنانه د کوم څنګه سره مخامخ دي او څه قسمه مرستو ته اړتیا لري، په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل دا رپورت وړاندې کوي.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتي نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغې وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې یې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
خلکو پشا پشا تیری گما انسان تا غفل ځان ډیسکریمینیټډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. څه خلک دا خبره ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سي پزړه واخلي، چې څوک پزړه واخلي نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت وي نو هغه رسته پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې کیږي زما چې کوم جسمانی کمزوري ده ای وزه مقابله کوم هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریدې د پیښور په لوسی سیمې جنکو کالج کې د انګریزي جبې واستازه ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وای دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدی شي چې تعلیم وکړي، روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغوی ته په بده سترګه کتلی شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي، یا په بنه ورکولی شي یا په کونډه ورکولی شي. نو ما چې وکتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوی نوی صلاحیتونه اچولی وي. دغه خلک، دغه جنکای، دغه لکان، دغه ماشومان، دغه خلکو سره ډیرا مرسته پکار ده. چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې وسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دین علاوه دوی ته واشروم فیسلټی خاص توګه باندې بیا په اسپتالونو کې. یو عام انسان نه دوی به یو لاس یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشره له دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2013 کال کې پاکستان کې د معذور انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پښتنه دا چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي، دا دغه پښتنې په جواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سومیه مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال و نه ساتل شي، نو بیا وروسته د معذور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکی حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي، شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زموږ په باډي کې کم جینز وي، دا هغه کې اول نه کوډډ وي، نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راوښ شي، نو ماشوم معذوره پیدا شي. نه علاوه کم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه دغه طبيعت خرابینو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سم معذوري کیدلی شي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وی چې خزه چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي معذوري چې دی هغه چانسز جوړول شي. یو بل دام کیدلی شي چې پیدایش دوران کې، ډیلیوریز دوران کې هم که هغه خوده مکا مس هندل شي، صحیح ډیلیور نشینو هغه دوران هم د غی نرس راک غلی شي، هغه د وجه هم هغه ته سمازوري کې دلی شنو. دا ډیر فیکټرز وی.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای چې دا یو نړیوال ستونزه ده. دی دا هم وای کمازوره تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتلا ورته کم تنخواه ورکړل کیږي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورې. د خیبر د باډی زینې والدینو د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي چلته د جینکو په ډیګری کالج او ورسره د جینکو په سرکاري سکولونو کې سہولتونه نشته. دوی ویلي چې په تیره بدمنه کې ماشومان له تعلیم حاصلولو څخه محروم شوي دي، او اوس چې باډه آباد شوه نو پکار ده چې تعلیمي نظام یې هم په مکمله توګه بحال شي او د جینکو تعلیم ته پکې خاصه پاملرنه وشي. بلخوا د خیبر د تعلیم محکمې او چارواکي وزیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په باډه کې د نړیوال والو امدادی ادارو په مرسته تعمیراتی کار روان دي او په مکمل بحالې به وخت لګي. په باډه کې په تیرو وختونو کې شاوخوا سلو پورې تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړې وي. تفصیل د فرحات چینواری نورو.
د باډې فضل کریم پردای مشال ریډیو توایي چې هلته په عالم گذر کې د جینکو په سرکاري ډیګری کالج کې نیمګړتیا ودی، او سره په خواو شاسمو کې بیا د جینکو په پرایمری، میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشته.
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی، تعداد یې کم دی، او داسې ډېر ډیپارټمنټس پکې نه دي شروع شوي. او لکه داسې چې هغه کم فرنیچر بلو یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په دا کې دا سټاف زیات کړی شي، او بل دا کم سہولتونه چې دي دام پکې زیات شي، او کم دا بی ایس لیول چې دی چې دا پکې شروع شي. انرولمنټ د 250 زیات شوی دی پکې سکولونو کې. لکه اوس هم ماشومان بچي ډېر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشوم مونه بچي درومي دا های سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه.
په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي فعال یونس پردای وای چې هلته په تیر بدمنه کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي. اوس یو وار بیا باډه آباد شوه، خو سرکاري سکولونه لا پوره نه دي بحال شوي.
دغه ټولو شخړو، جنگونو، د ټول نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زموږ ماشومان دي چې هغه د دغه جنگ ښکارېږي په مختلفو طریقو باندې. چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول، ووتل شول، بیا اډمټ شول، بیا ووتل شول. مسلې ستونزې خو شته، دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زموږ. دلته د اوبو د سکلو مسلې دي، دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي، ډېرې داسې ستونزې شته. زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو میشتوې لاکونه دي، لکه د پېښور، مردان، چارسده دان او خار د دې لاکونه زیرا زیو دغه ماشومانو ته دلته سبق خی، چونکه هغوی ته د ترانسپورت مسلې نن سبا.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باډې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باډه کې په تیره بدمنۍ کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې ورانې کړې وې او اوس په دې وروستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیایي ادارو په مرسته خواوشا شپاړس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی یې نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه اداره اوس په هغې کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ملګرو ملتونو د پېښور آی ایم ساینسز پوهنتون په ګډه د یوې تھیټر ډرامې تابعې کړې وه. دا ډرامه د زنانو د فعالیت د 14 ورځني کمپین په مناسبت را جوړه کړل شوې وه. منتظمین یې وایي مقصد یې په زده کوونکو او عوام ولس کې د ښځو د حقونو په اړه او په ټولنه کې د صنفي توپیر د مخنیوي په لړ کې پوهاوی پیدا کول وو. د انتظام کوونکو په وینا د تھیټر ډرامو دغه لړۍ یې له کراچۍ پیل کړې، په اسلام آباد کې به پای ته رسیږي. تفصیل لازمت علی شاه ناورو.
دا په پیښور کې تھیټر ڈرامہ روانه ده. د دسمبر په دریمه ملګرو ملتونو د آی ایم ساینسز پوهنتون سره په مرسته د زنانو د حقونو د پوهاوي په اړه د یو تھیټر ڈرامې تابعې کړې وه. د ډرامی انتظام کوونکو په وینا چې تھیټر ډرامی مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د زنانو د حقونو او په ټولنه کې په دوی د زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی پیدا کول وو. غونډه کې د زده کوونکو په شمول عام ولس او د زنانو د حقونو په اړه د کارکوونکو تنظیمونو غړو هم ګډون وکړو. د ملګرو ملتونو د پنجاب او سند مشر ډاکټر انور قریشی مشال ریډیو ته وویل چې د تھیټر ان ویلز په نامه دا غونډه د 14 ورځو د زنانو فعالیت په اړه مانځي چې د کراچۍ نه شروع شوی او د دسمبر په 15 با اسلام آباد کې پایتا رسی.
16 دن ہوتے جس کے اندر مختلف دنوں کی
دا 14 ورځې دي چې د هر ورځې خپل اهمیت. موږ د دې شروع د کراچۍ نه کړی و، بیا لاهور، وس پېښور او سبا به کوهاټ او بیا مردان کې تھیټر ډرامه کوو او په اسلام آباد کې به پای ته رسی. د دې مطلب دا باور ورکول دي چې د زنانو پر ضد د زور زیاتی کولو اجازه بالکل هم نشته.
ملګرو ملتونو د روان کال خپل یو راپور کې وایي چې نړۍ کې په کال 2023 کې 15,000 زنانه وجلی شوي چې په کې 80% زنانه د خپلو کورنو د غړو د لاسه وجلی شوي دي. د زنانو د حقونو په اړه کارکوونکي خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د تشدد د پیښو د سیواوالي وجه د جوړ قوانینو نه عملي کېدل او د زنانو د قانونونو او د خپل حقوقو نه ناخبرتیا ده.
یو پرسنټ هم داسې کیس وی چې هغه پر رجسٹر کیږي خو بیا هغه فالو اپ نه وی، بیا داسې قوانین مضبوط قوانین نشته چې هغه له خزو له خپل انصاف ملاوي. قانون خو جوړیږي خو هغه امپلیمنټیشن او اویرنس باندې کار نه وی، او په داسې وی چې کیسونه راځي نو هغه فالو اپ نه وی، بیا د خلق د نه پوهېږي چې مونږه د خپل د وایلنس کیس د ښځه خاص طور پر د ګراس روټ د کلیوالو ښځو نه دا پته نه وي چې مونږ سره د وایلنس کیږي نو مونږ چرته بزو.
غونډه کې شریک د آیم ساینسز د کوونکی خوشدل خان مشال ریډیو ته وویل چې د صنفي تضاد په مخنیوي کې د ادب او تیاتر رول همیش مهم پاتې شوی دی. باید په معاشره کې دي د اوسیدونکو ټولو وګړو حقونه د ادب د لارې خپور کړی شي.
زه دا هیله لرم چې نن سبا چې کم ماحول دی، کم تعلیم یافته نوجوانان دي او زمونږ کم تعلیمي معاشره چې ده، په دې کې د ښځو کم کردار چې دی نو هغه ډېر طاقتور شوی دی. نن سبا ښځې په ازادۍ باندې سبق ویلی شي، په ازادۍ باندې خپل روزګار خپل نوکری کولی شي. هغو ته زما په خیال باندې چې په کې پی کې په هر ځای کې ډېر تحفظ حاصل دی، خو که په کم ځای کې
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ادارې ډیپټی ډایریکټر ملک مقصود علی مشال ریډیو ته وویل چې په زنانو د زور زیاتې او نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره ټول فری نمبر هم سړي رښتا کولوي او عام ولس کولی شي چې د ټولنیزو رسنو د لارې هم خپل شکایات درج کړي.
سونه چې کوم دی مختلف چا سره زیاتې کیږي، زموږ اکټ یا پریمبل کې چې موږ به فنډمنټل رائټس ایکشن اخلو چر د سوالیشن شوی دی هیومن رائټس نامو ته کولی شي اپروچ. زموږ ټوټر اکاونټس ته، زموږ فیسبوک پیج هم شته، زموږ چې کوم دی یو ټول فری نمبر هم شته، او بیا چې کوم دی لکه بای هینډ موږ ته خلک کمپلین کولی شي، او موږ سره سوموټو ایکشن هم شته چې چرته داسې چې کوم څه واقع شي چې هغه څوک رپورټ کوي نه، او موږ ته سوشل میډیا پرنټ میډیا کوم طریقې سره پته لګي موږ پای باندې سوموټو ایکشن اخلو. 2016 نه چې کوم دی اوسه پورې موږ سره 1400 نه زیات چې کوم دی کیسونه رجسٹر شوي.
پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سسټینبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې د 15 کالو نه د یو کم 50 کالو واده شوی زنانو کې 30% ښځې د جسمانی تشدد، 6% د کورنو شخړو او 15% ښځې د خاون لاړخه د زور زیاتی ښکار شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د کوزو مومندو د زراعت څنګه په مټ ځینې کروندګرو د زیتون باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه کرلې دي، البته دوی وایي چې لا هم زیتونو حاصلات نه دي ورکړي، خو دوی خوشبینه دي چې سخت کال به دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګه وایي دغلته شاوخوا 500 کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوي او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نورم زیات شي. تفصیل د شانواز سرگزی په رپورټ کې اورو.
د مومندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی، خو هغوی وایي چې حاصلات په را روان کال شروع شي. دغه ضلعه کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي، او دا ځکه چې هغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبر د اوبو کموخت دی. په مومندو کې اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکونې یو کروندګر دی، هغه په 5 جریبه ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
څلور کال بوټي دا روان کال دی، 5 کاله پوره شي لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی، او تاسو په کې الله پاک کامیاب کړی دی الحمدلله. او شیشه اور سه پلانټ مې اټار سه راته لګولې دي.
رحمان هم د کوزه محمد وسیدون کړي، او هغه هم زیتون کړلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتون کې ده، خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به ښه فصل وکړي.
دا اسپیشلی بوټي دي، دا موږ په یو نیم جیرب کرلې دي، دا موږ له محکمې زراعت را کړې دي. د دې دغه آسان دی، کار یې آسان دی، یو لومبي ځل باندې لږ سخت دی، او نور به ډیرانو له 2000 کال کې 2000 ورکو. نور چې موږ کوم فصل وکړو بس هغې سره مساله ورکو، هغه ته ورکړی کېږي. دلته به دا په لومبي ځل کرلی شوي دي، لا تسې څه پته نه لګي چې وروسته به څه څنګه.
دا مومندو پوزمکو غنم جوار وربش او شرشم خو زیات کرلی شي ولی باغونو کې خورمانی الوچی او سره املوک هم کرلی شي اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوی تر دې دمه په مومند کې څور زیتون ولاړ وی مشاهد رډ همدا پختنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کلو نه والا ته 35 کلو پورې یو بوټی پیداوار کوي داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 2500 بوټی لګولې شو نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله که د زیتونو حاصلات شروع شو له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
ل پاکستان نورو هیوادونو ته د میوو سبزیانو لګدونکو اتحادیه مشران وایي چې د آب او هوا بدلون لوجې سخکال د کینو او مالټو حاصلات 15% کم شوي دي چې لوجې د دوی کاروبار ته زیان رسیږي د زراعت پوهان بیا وایي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د بارانونو او غلې لوجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټو پیداوار ته زیان رسیدلی دی بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب او هوا بدلون دی او وایي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې کوي نیاز علي پر رپورت لري
د پاکستان څخه میوي او سبزياني بهر هیوادونو ته لیږون کی آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2 مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوې دي او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی
هماري ټوټل پروډکشن 23 لاکھ هوتی ہے کینو کی مگر
دی وای زمنګ د کینو او مالټو مجموعی پیداوار 3 لاکھ کټنو خو سخ کال دا 15% رقم شوې دي او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنه پیداوار شوې دي د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دي لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی بیا فوګ او سموک د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوې دي چې د مالټو کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ کټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچه نیمای تر ټیټه شوې ده کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا فیصل آباد خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي خو د خیبر پختونخوا په ملکن چارسدا سوابي مردان کاټلنګ پلی او نورو سیمو کې هم د خمه یار مالټو پیداوار کیږي د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغمان زاکر خان به مشال لیډیو ته ویلي سخ کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولې دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانیستنو دغه ټیم کې باران راغی د دې مالټې د ګل د پاره باران لکن ډېر نقصان دی هی بارانو شیندا د مالټې د ګل کې دوبی ساری شي دغه ګل بیا سقا کیږي ناغه 12 سلور ورځې مسلسل بارانو دلته مو د کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونه ګل زیات ترسقا شونه د سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کول کډېر زیات پیداوار کم دی ټول کې پیکه کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات دي
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دي نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلی سخت ځپلې دي د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي
سخت کال په پشکال کې بارانونو ډېر فریکوینټلی کې د مسلسل یو بل پسې کې د مالټا سټرس کې راځي سټرس د ګرم مزاج او فصل دی نو دی ډیر یخ موسم بارانون نو ډیر یو بنه منی هغه سره په مالټا کې د فال ریشو ډیر زیات شو ډیر زیات مالټا پرې وتا او دولې دا کافی من په سره ته مالټې په بار او په میوه او په دانه پرې وتل بو ریسنټلی د ګرب به هی په دې ان کې یو ډیر تبخ کون غلې و شو هم په دې بیلټو شو کوم چې د مالټې بیل دلته تیر شوی
نو مولي زیاته کړي چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخې دو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دي د کراچي پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوژیکل ساينسز کې یو څېړونکو ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په نړیواله کچا لګ تر لګه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغیو او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
ریو اور کوم د لوګې نمرو کزا موږ بچی مریدا بي غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زموږ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی چې ټول مال خلک یې سی پورته کړی کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
دا سمشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی د پاکستان نه نورو هیوادونو ته وبخې. د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې ویلي چې په صوبه کې د ایچ آی وی وایرس ته متاثر شو شمیره له 8000 زیاته شوې ده. د یادې ادارې چارواکو دا هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 14 مرکزونه دي چې پکې مفت علاج کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي سبب څه دی د شبیر جان په ریپورت کې تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8000 سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه نارینه او نرخزیان شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایریکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه آلموسټ سیم دي. زه دا خبره تاسو ته وکړم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 43 دی کوم کې چې مفت علاج مفت کاونسلنګ او مفت سکریننګ کیږي لګیا دی.
نوموړي زیاتوي چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه دا کیسونه دین هم سیوا دي، خو ډېر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نه غواړي د کم لوري چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسي. دوی زیاتوي چې ضروري چې جنسی اړیکو له وجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي.
معاشرے کے دا انسر دے چے ایچ آئی وی چکم دے یا ایڈز چکم دے دا دا سے کسانو تا لگی چکم غلط کارو نکی ان سیف سیکشوال بیہیویر دے او غیر محفوظ جنسی تعلق چے ستا ہوئی. حالانکہ اس دا نا دا با دنیا کے کنسپٹ مکمل جین شوے دے چے سونا کیسز ان سیف سیکشوال پریکٹس تا وجی آغ عمر کیسز چکم دے دیتا دا تیزدار آلاتو دا وجی چکم دا ایچ آئی وی مریض استعمال کری بے شک آغا دے ستن وی نیڈل لی وی سرنج دی وی پا بیوٹی پارلر کچ دا غوگون پی سوری کی دا غا آلات وی ایچ آئی وی پوزیټیو مور کئ دا غینه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
دا پیښور اته سلويخ کړي نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موږ په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
96 نه پوزیټیو يم زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونه کوم زه د افیس مطلب جاب کوم. نو بیماری انسان نه مړکی رویه انسان مړکی دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي دانه چې به دې خلکو سره خر رویه ساته د بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاوي شي. زه بالکل اخري سټیج نه روچ ته شم ډیرو ډاکټرانو به وکړو نه غي به چې دې ته د دوا ضرورت دی د دوا ضرورت نه دی. نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیرم ما ته بلډ ټرانسفیوژن شو سرجری دوران کې هغه ما ز پوزټیو شو ما دې دوران کې بیا ما چې دې دا بچی می پیدا کو او بچی می یو کلاس 7 کې سبق وی یو کلاس 6 کې دا او خخکول ژوند تیرم
ته په هانه په وینا دا وایرل انفیکشن دی کم چې وجود تراشي او په وخت تشخیص بیا درملنه ونی شي نو دا ناروغي سیوا شي او بیا اخر کې لا علاج شي دی وی ایچ ای وی ایډز سوک نه وجني خو د انساني بدن د ناروغو خلاف مدافعتي نظام دومره کمزوري کړي چې هر یو ناروغي به انسان پاسانه وجلی شي نو باید د دوی په وخت دغه سرکاري مرکزونو سره تماس ونیول شي چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیونه خلق د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې